یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو ستړيو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند شفیق ایار پام کاری ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی و نن جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې مودې ځنډیدلی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مسؤلیت یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي په 2018 میلادي کال کې 3000 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخ کړي. پوره خبر نواوري. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومه وخته ځنډیدلی دی. دا خبر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ورکړی. د دې ځنډ دلیل امنیتي ستونزې بلل شوی دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې امنیتي ځواکونو باید د رای ورکونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړی وای.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز موږ کاملا خپل مهالویش سره سم موږ د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره موږ د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو او جزر بله موږ سره شریک شي.
تقویتي ثبتنام یا د تقویتي نوملیکنې کار دې ته ویل کېږي چې هغه کسان چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې رای ورکړي بیا تایید شي او هغو وګړو ته چې تازه 18 کلن شوي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي یا په مخکې دور کې نومونه نه دي ثبت کړي د رایو کارتونه ور وویشل سي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 4 دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په لسهاوو افغان کوچنیان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. د ادارې ویلي چې په وروستیو 2 کلونو کې په 10 کوچنیانو کې 8 د جګړې قرباني شوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندي مریم عطایي نن د ازادي راډیو ته وویل چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. عطایي ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات کوچنیان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو زیات تلفات د وسلوالو طالبانو حملې دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه لا نظر نه دی څرګند کړی. د غزنی والی وایي تر څو چې وسلوال طالبان اوربند ونه کړي د شپې عملیات چاپې او هوایي حملې به جاري وساتي. وحید الله کلیمزی دا کړي چې په ورستیو کې سلهاو وسلوال د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي. کلیمزی پرون په غزنی کې وی ولسی غونډې ته وویل
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان دا سوره وجود نه لري چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت چې دا مخالفین په غزنی کې منځل دي. دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبورېږو دوته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو.
خو په غزنی کې یو شمېر خلک د شپې د عملیاتو او چاپو په اعتراض کې مکرراً مظاهرې کوي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کېږي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دا په دې حملو کې بهرني او کورني وسلوال وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار سړک د شاولی کوټ په سیمه کې تړلی دی. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې په دې لار د تګ راتګ نه کوي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بند ده بس دلته په دوه اډه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده
د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې لسهاو مسافر په ترینکوټ ښار کې د موټرو په اډه کې پاتې دي د ورزګان د پولیسو مشر ویلي چې په ورزګان کې دا سړک مسؤون دی خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک کړي په کندهار کې چارواکو په دې اړه څنګه ویلي د امریکا جمهور رئیس وایي هغه ډاډه دی چې ایران به ډیر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړي چې وایي د پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلاف موجود دی ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي مختلف نظرونه څرګندېږي او زه خپله وروستۍ پرېکړه کوم او ډاډه یم چې ایران به د خبرو غوښتنه راڅخه وکړي د امریکا او ایران ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه دا دوهم وار دی چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د مذاکرو خبره کوي بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي 2015 میلادي کال لاټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له دې موافقې څخه ووت او ویل چې دا یوه نیمګړې موافقه وه خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې وویل چې پر امریکا تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي هغوی به د خپلو اختلافاتو د حل لپاره د ناروې په منځګړیتوب خبرې کوي دا لانه د څرګنده چې د وینزویلا د حکومت او د مخالفو استازي به مخامخ ګوري خو خبرې اوسلو ته د دواړو خواوو د رسېدو سره سم پیلېدونکي دي د وینزویلا د ملي اسامبلې چې د اپوزیسیون په کنټرول کې د یو شمېر غړو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرېس ته ویلي چې له دواړو خواوو لوړ رتبه کسان د خبرو لپاره ناروې ته استول شوي دي
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو ټاکل شو چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وو چې نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د مشرتابه د هیئت د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل شوې څو کاندیدان دي او دغه بهیر څنګه روان دی په ولسی جرګه کې به د خلکو له یو استازي د نعمت الله کریاب سره مرکه ولرو همدارنګه به دا هم واورئ چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي ټاکل شوی وه چې نن د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دا دې کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ لسن پرته له امنیتي بنسټونو د دغه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول لمخه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تخویتی نوملیکنې د پیل ورځو خو د غبهیر تر نامعلومه مودي پورې ځنډیدلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی خو نو موړی وایي یوازې د تسترګې په لار دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلای شي
ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې 355 تقویتي سپتنام د لپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالوېش سره مونګه امنیتی ارګانونو سره شریک کړی دي او انتظار باسو چې امنیتی ارګانونه د غیر ارزونه او د غیر برافینه ورسته مخت شریکي او بل اخره مونګه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 355 مراکزو کې تقویتی سپتنام شروع کوو یو جزر بل مخت سره شریک شي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په ټولو هیواد کې به د تقویتی نوملیکنې 355 مرکزونه خلاص کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای دغه کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو نوملیکنه ته اعتبار ورکوي نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تخویتی ده پا په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي و چې د انتخاباتو په ورځ به له غزني ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته رخکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وای افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسینه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وای دمګړی په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې د امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار پی کی همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره به تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې بهیر ځان به د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
و موردل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د تقویتي نوملیکنې بهیر باید نن پیل شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه بهیر د امنیتي مسلو له امله ځنډول شوی دی. خو په ولسی جرګه کې بیا د اداري هیئت لپاره نن رای ورکونې پیل شوي دي. د اداري هیئت په برخه کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره څوک کاندیدان دي، د رای ورکونې بهیر څنګه دی؟ له کونړ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو منتخب استازی نعمت الله کریاب را سره همدا اوس د ولسي جرګې له تالار نه د تلیفون په تماس کې دی. کریاب صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې په دې مصروف ورځ مو موږ ته وخت راکړ خپرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د ولسي جرګې دغه د مشرتابه د هیئت لپاره وایي چې نن رای ورکونه د غړو ترمن سپایل شوې ده، د کومې څوکۍ لپاره رای ورکونه کیږي او څوک کاندید دي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان شریف ولسته له ډېرو جنجالونو او کشمکشونو وروسته دا د ولسي جرګې د اداري هیئت د پلاوي د ټاکلو دپاره نن سهار شاوخوا 12:30 بجې په خورا آرام فضا کې ټاکنې ترسره شوې. لا هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصول له مخې لومړی د ریاست لپاره انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، او د رئیس ته ټاکل کېدو نه وروسته بیا د معاونینو او د منشیانو منشي او دغه د نائب دپاره د مرستیال لپاره ټاکنې کېږي. اوس هم دغه لړۍ روانه ده. په دې اوله ورځ باندې 4 کسانو د ریاست د چوکۍ لپاره ځانونه نومان کړي دي. کمال ناصر اصولي د خوست استازی دی، میرویس یاسینی د ننګرهار استازی دی، میر رحمان رحماني همدارنګه متجددي د هرات ولایت یو استازی ځانونه نومان کړي دي. لا هم دغه پروسه روانه ده. په څو راتلونکو شیبو کې به رای شمېره پیل شي او هر چا چې په دې دوو کې لوړې رایې وړې وي هغه به بیا دویم پړاو ته.
کریاب صاحب، د ولسی جرګې د ریاست د مشرتابه لپاره تر دې مخکې ډیر بحثونه کیدل په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو کاندیدانو نمونه راپورته شوی و. اوس تاسو ویل چې 4 تنان کاندید دي، څنګه په دې باندې بل اخره سلا وشوه چې 4 کسان کاندید شي؟ مخکې خو ډیر نمونه په رسنیو کې یادېدل.
وسمشته وسم مغه نمونه چې په خوا پر سنیو کې دي اصلا کې پړاوونه توپیر کوي. دا په لومړی ورځ باندې پرنګل ونشي او 50 زمایي ورای چا ونه غټلې دویم پړاو ته دي. سبا ورځ د پرنن دا پړاو خلاصي بده کې بشپړ نشو. سبا ته بیا نور کسان راوځي اغوی تاکنه کوي که سبا ته هم 50 جمع یو نشو بیا په ورسته یو رز باندې د درې پړاونه ورسته بیا په دغه شتو کاندیدانو کې چې د هر چا رای لوړی وي د فیصدۍ په لحاظ اوله دویم او درېم ورځ بیا مغه کسان خپلو کې انتخابات کوي تاکنه کوي او بیا په ساده اکثریت باندې چې هر چا تر نورو لوړی رای وړي هغه به رئیس کیږي وسم چې په خاصمره نمونه ویل کېدل وسم مغه خلک کاندیدان دي لا څوک د خپلې کاندیداتورۍ نه دي په شاشوي خو په لومړی ورځ باندې د څلورو کسانو ترمنځ سیالي ده
کریاب صاحب که څام دقیق ریپورتونه نشته دی خو بیا هم د ولسی جرګې نه اوازې خبرېږي او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه بحثونه کېږي ویل کېږي چې هغه خلک چې د ولسی جرګې مشرتابه ته کاندیدان دي ګوندې له استازو سره په بېلابېلو جوړجاړیو باندې بوخت دي چې پکې د پیسو خبره هم په ځینو برخو کې کېږي تاسو خو په ولسی جرګه کې د کونړ څخه د خلکو منتخب استازي دغلته وضعیت څنګه ګوري دغه پروسه واقعا شفافه ده او کنه د جوړجاړیو مسله پکې شته
حتمی ده چې په سیاستونو کې او خصوصا په انتخاباتي رقابتونو کې معاملې او ځینې شیان حتمی دي ولې زه په خپل سر زه په باور سره درته وایم چې زه هیڅ ډول معامله یوازې د اوازو تر حد اورم باور پینه کوم دغه وجه ده چې نه تر اوسه پورې د دې چا جرأت کړی چې دغه ځوانانو ته چې د یو فکر له مخې راغلی دي په یوه نوې مفکوره راغلی دي څوک راشي ورته ووایي چې زه د پیسو په مقابل کې څه سره معاملې ته تیار یم هیڅ ډول البته د دې ډول هم ډېر سخت دي چې سړی ووایي چې په کاملا داسې یوه پروسه ده چې یوازې د معیارونو په بنسټ باندې خلک په یتلې کوي حتمي ده افکار متفاوت دي ذهنونه متفاوت دي حتماً پکې ځینې قومي مسایل ځینې نور شیان دخیل دي ولې تر ډیره چې زه ګورم څومره ځوانان چې دلته دي او نوې ولسی جرګې ته راغلي دي هغوی بیا په یو نوي ذهن او په نوي اراده دي نو شخصا تر اوسه پورې نه دې په باور وایم چې نه څوک راغلي دي چې موږ وړاندیز وکړي او نه موږ نه دا جرأت هغوی کولای شي چې راشي ځکه مفکوره ور معلومه شوې ده چې څوک معامله کولای شي او څوک د معیار په بنسټ باندې دلته اغه د ولسی
جرګې
د حیثیت د ساتلو لپاره
رہی کړئ کاریاب صاحب کڅم د دیننني بحث سره ډیر تړاو نه لري خدای تاسو د ځوانانو موجودیت ته اشاره وکړه نوې چيري په ولسی جرګې کې څومره دی او څومره ذکر ډیر ویل کېدل چې نوې ځوانان نوې کسان سکالې په دې نوې دوره کې راغلي دي د دوی هغه څومره ویني
زه خو ځانم ډیر نه پیژنم یوازې محدود کسان چې د رسنیو نه مخکتلی دي ولې تر چې د ولسی جرګې تاغار ته نه نوځي نو ځوانان پکې ډېر دي تقریبا د سلويختو 500 په برخ په فیصد ځوانان راغلي دي نور که د پخو مرم دي خو تقریبا 50 یا 55 فیصد ولسی جرګا نه وشوي ده د ځوانانو برخه پکې تقریبا
ډیر زیات هم مننه کریاب صاحب کور مو ودان دوستانو د کونړ څخه د ولسی جرګې استاد نعمت الله کریاب و چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره د نننیو انتخاباتو په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو زموږ غلا ازادي راډیو وري
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له رحمت افغان نه اورو
د افغانستان بانک وایي چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو په خاطر هر اونۍ درې ځله بهرنۍ اسار لیلاموي د دغه بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د بهرنۍ اسارو د لیلام په وسیله د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیا کنټرول کړي دا په داسې حال کې ده چې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو د بیې رالویدو د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه تاثیر کړی او له روژې سره په خوا کې د ډالرو د بیې لوړېدو چې د بازار په بیې تاثیر لري خلک شکایت کوي په کم وخت کې د یو ډالر بیې له 90 افغانیو څخه 90 افغانیو ته پورته شوې د کرنې او مالداری وزارت له لوري په ننګرهار کې 1590 ګلخانه او سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت وین اکبر واستمی نن ازادي راډیو ته ویل دغه خونې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې د کلیو د پراختیايي پروژو له لارې جوړې شوې دي.
تقریبا 100 بابزي سبزخانه‌ای که به بهره برداری سپرده شده تا کنون است. از 195 بابزي از 100 بابش از هر کدام 200 کیلوگرم بادرنگ هم حاصل برداری شده.
نوموړی وای 15 باب ګلخانو کې رومي بانجان او بادرنګ کرل سوي چې دم غړی حاصل ته چمتو دي. بزګران وای چې په یو کال کې لهر ګلخانه دروي څخه تر 15 ځله حاصل تر لاسه کوي چې په ټولیز ډول لهر ګلخانه څخه 4600 کیلو بادرنګ تر لاسه سوي چې ور سره اقتصاد خسوي. او دا هم د بهرنۍ سر په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر ناوی افغانۍ 15 پله، یو اروپایي یورو اتاتی افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پوند سل افغانۍ اتیا پله، زر ایرانی توبن 15 افغانۍ درس پله، او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. نور رپورټونه هم لرو، خو وس راځي چې د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران او امریکا په اړیکو کې ترنګلتیا د ورځې توده موضوع ده. دا دې موضوع پر جزئیاتو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې زر به ایران حاضر شي چې له امریکا سره خبرې وکړي، خو ایران سره لدې چې تر سخت فشار لاندې دی، پر اختلافي مسلو له امریکا سره خبرو ته چمتو نه دی. اسمت ساروان را سره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. لومړی زموږ اوریدونکو ته ساروان صاحب وایي چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه نوټس ویلي.
انسب د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ژر له امریکا سره خبرو ته حاضر شي. د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د ده په حکومت کې دننه د ایران د پالیسۍ پر سر اختلاف شته. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي ډاډه دی چې ایران به ژر خبرو ته غاړه کښیږدي. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ټرمپ دا خبرې وروسته لدې کړي چې د می په 9 نیټه یې له ایران سره پوځي مخامختیا رد نکړه. د همدارز ویلی وو غواړي چې ایرانیان حاضر شي چې په خپله دته د خبرو وړاندیز وکړي، خو ایرانی چارواکو له امریکا سره هر ډول خبري رد کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ وروسته لدې ډیر شو چې امریکا د ایران د 2015 میلادي کال اتمی موافقه ووتله. دا موافقه له ایران سره د نړۍ شپږو سترو قدرتونو لاسلیک کړي وه. اتمی موافقه ایران ته یو لړ امتیازونه ومنل، البته دا تشویقي امتیازونه ول، او په مقابل کې ایران د یورانیم لغنی کولو لاس اخیست.
درته وایي چې ایران د روان کړکیچ پاړه څویلې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی سره لدې چې امریکا د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه وتلې، ایران تر وسه لزغم او حوصله کار اخلي. جواز ظریف په عین حال کې امریکا په فارس خلیج سیمه کې د کرکیچ په زیاتولو تور نه کړه. د نن پنځشنبه د جاپان له باندنیو چارو وزیر تارو کونو سره په کتنه کې وویل د امریکا له لوري د کرکیچ پراخول د منلو نه دي، خو د په دې اړه څه ونه ویل چې ایران څه ډول زغم کار اخلي.
مخکې ایران ویلي و چې د یورانیم غني کول به له سره پیل کړي. آیا دا په دې معنا ده چې ایران به له اتمی موافقې څخه چې ځینې هیوادونه لام ورته ژمن دي ووځي؟
داسې نه ښکاري. ایران څو ورځې مخکې وویل چې تر یوه حده د یورانیم غني کول له سره پیلوي، خو جواد ظریف نن وویل چې هیواد یې د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې نه وځي او ورته ژمن دی. او دا یې هم وویل چې نړیوال پلټون کې تاییدوي چې ایران په موافقه ولاړ دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیا سره معلومات شریک کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
هسته نه بیلدنگ، نه مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د غزنی والی وی روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د پوینا کا خو له جګړې لاس وانخلی، همداسې به په خلاف شپنی عملیات چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. هغه دا خبرې نن په یو غونډه کې کړې دي چې حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ راکړي.
د غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي، خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د وربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویشي نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپې او دغه هوایي بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پرېکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزنی کې حالت په کوم حالت کې موږ روان د سورز وجود نه لري، چې کم یې شپږ زیات یې څلوېښت، چې دا مخالفین په غزنی کې منځ نه ځي. که موږ واقعا صلح غواړو، باید په هغه لاره باندې ډېر تمرکز وکړو، هغه لاره تعقیب کړو چې هغه هم صلح ته ورسوي، هغه عقدې نورې پیدا نه کړو، هم جنگ ته تشویق نه کړو. ولې دا د موږ وختنه نه ده، موږ مجبوری ګدو ته تر څو په داسې حرکت باندې لاس کړو، موږ مجبوری دي ته تر څو په عملیات اجرا کړو.
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایتي شورا منشي حمید الله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نشته چې وسلوالو په دا وروستیو کې زیات تلفات لیدلی دي، خو بیا هم خلک سولې ته تږی دي، خلک نه غواړي چې نورې وینې توی سي.
یعنی ما نمیخوایم مخاطب ما دوباره بسته شود، ما نمیخوایم دوباره
دی وایي موږ نه غواړو چې نور دې د جګړو له امله زموږ ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شیان بند سي. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي. په جګړو کې ښکېلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي. د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو، نظامي چارواکو، مدني فعالانو، ښځو، ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و. دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد، نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ.
اوس به لاړ شو کونړ ته. دغلته خلک د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. روحلان وري پرې ریپورټ لري.
د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وای پوخوا مؤسساتو او یا هم یو شمیر کسانو په خپل کورونو کې د سخلو پاک اوبو څاګانې وستلې وي، خو د اوبو د سطحې کوزیدو سره اوس هغه اکثره کوهیان وچوي او دوی له امله ستونزو سره مخ دي. ارشاد او حمدالله وای
کوهیان نشته دی، اوبو سخته ده ډېر، دا ټینکر راغلی هغې نه وړ، کویاګان دي خو وچ دي،
دغه غر ته نږدې دی او کویان پکې چې کوم هغه وچ شوي دي او اوبه پکې نشته دی. کوم چې د شاروالۍ لخوا ټانکر راځي د حکومت لخوا، هغه چې اوبه پکې دغلته چې دا خلک یو وډوکې دا ټول سپیپې راغونډ شي، دا ټول مسلمانان دي، دوی په خپل منځ کې پې جنګ کوي. دغه یو ټینکر راځي، هغه هم ځینې بوشکې همداسې نمایي پاتې شي، ځینې بیخي خالي پاتې شي، ټینکر ته همداسې روانېږي. کویان شته دی خو اوبه پکې نشته، وچ شوي دي. کنه
حمدالله وای دلته د اوبو ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو اوبه پکې نشته.
ټینکۍ شته دی خو داسې کار دی چې هغه کوم پایپونه چې هغه هم نشته دی، اوس اوبه هم په هغه ټینکۍ کې نشته دی.
د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د منډکول په سیمه کې یوه مشهوره چینه موجوده ده چې د ورځې ترې په لسګونو ټینکرې ډکېږي او په سلګونو کسان ترې په وړو موټرو او لاسګاډو کې اوبه وړي، چې په هغه کې هم اکثره وخت خلکو ته نوبت نه رسیږي. حاجی منګل وای
منډکول چینه نه ځینې خلکو براوړي د سینو بخم سکدلو نه دي، چې په دې چې هغه ته د بازار اوبه روتي درځي، بازار ټوله ګنده شوي دي، منډکول چینه نه اوبه زیاتره خلک راوړي. ډېر سخت بیروبار هلته، دومره بیروبار چې د اندازې نه وتلې، تا چې جنګونه هم پکې کېږي.
دوی وایي ډېری وختونه چې اوبه راوړلو پسې ووځي له نورو کارونو پاتې وي او بچي ښوونځیو ته له تګ بې برخې وي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسد آباد او کیراله کې د سخلو اوبو د ویش دپاره د څو ژورو څاګانو په ویستلو کار پیل کړی او ډیر ضربه په زرګونو کورنیو ته پاکی او به چمتو شي.
د دام کلی او د کراړ په برخه کې خپل د ملي اداره د ابرسانې هم دلته راغلي دي، سروې کړې ده، څلور محله تثبیت کړې دي چې د ټول ښار لپاره به پاکی او به د ټول کورونو ترسوي. یو ډیزاین او دا کارونه مصروف دي او دا پروژه منظور شوی د فکر کوم تر راویا لک پورې افغانۍ دي. شاب دي تقریبا درې څلور پروژې په دام کلی کې عمل کار شروع ده.
خلک وای له دې وړاندې هم د کلیو پراختیا وزارت او د کونړ ښاروالۍ لخوا د سخلو پاک اوبو د ویش دپاره په کوڅو کې پایپونه غځول شوي وو او د اوبو ساتلو دپاره څو ذخیرې هم جوړې شوي وې، خو کورونو ته یې له یوې میاشتې زیاتې اوبه نه دي ورکړي. اوس پایپ سکیم ویجاړ شوی او د اوبو ذخیرې وچې.